بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سورې او څلوېښتم، اته څلوېښتم او نه څلوېښتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږې د میاشتې 14مه د 1444 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 10مه او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 10مه نیټه ده. وګه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه د روسیې له معرفي کولو د جو بایډن ډډه کول نومیږي. بیا تلپاتې خوشبوی ۱۹ پروګرام لرو. ورپسې به په کابل کې د روسیې د سفارت پر ضد د حملې د پرده شاته هدفونو په هکله ګردمیز درته وړاندې شي. ګډون کوونکي د سیاسي چارو کارپیژاندي محمد اکبر وردګ او ډاکټر علي واحدي دي. ورپسې د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. اسلامي ایران د امریکا تر هغر پوج او اسرائیل رژیم ته خبرداری ورکړ. طالبانو د شیعه مسلمانانو عراق ته د تلو اجازه ورنکړه. او پاکستان ته د ایران په غازو بایکاټ نشته. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامي ایران د امریکا تر هغر پوځ او اسرائیل رژیم ته خبرداری ورکړ. مېر خبري اژانس راپور کړی، د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری د امریکا تر هغر پوځ سهونیست رژیم او د دوی قرباهي ودونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیان د ګوښلو په هکله خبرداری ورکړ. هغه ویل په وروستیو میاشتو کې د امریکا تر هغر پوځ هڅه کړې ده چې خپل خلیجان چې له فارس خلیج او عمان سمندر څخه د الوتکه وړونکو کشتیو د هیلیکوپټرونو او د جنګي بیړیو په ایستلو سره رامنځته شوی دی او د امریکا د ملګرو د ویرېدا سبب شوی او د سینټکام له سیمه ییزې قومندانې سره د سهونیست رژیم د غزه وړ سیمې په اتصال سره جبران کړي. جنرال باکری زیاته کړه، د ایران له نظره به د امریکا او د هغې د همتړونو هیوادونو د جاسوسۍ او حتی د عملیاتو امکانات سهونیست رژیم ته ورکړل شي او دغه چاره به د ایران لپاره د ګواښ د زیاتېدا سبب شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری بیا ډګینه کړه، ایران د امریکا د پوځ کوربه هیوادونو ته د خارجه وزارت لارې د پیغام په انتقالولو په لیکلي خبرداری او اعلان سره د ډول ډول بې پیلوټ الوتکو او سمندري توغندوي مانورو په ترسره کولو، د استخباراتي اشراف د پیاوړي کولو او د سمندري او د هوایي ګزمو د زیاتولو او په خپل شتون سره خپل چمتووالی خبرداری اعلانوي. هغه ټینګار وکړ، د سیمې ګاونډیو هیوادونو ته د ایران دایمي او دوستانه سپارښتنه د دغه سیمې د هیوادونو په وسیله د سیمې د امنیت د ټینګولو لپاره ورورګلوي او ملګرتیا په پردیو هیوادونو باندې تکیه نه کول دي. ایران به د سهونیست رژیم عناصرو ته سخت ځواب ورکړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د حضرت خاتم الانبیا سلام الله علیه د مرکزی کیمپ کمانډان بوری جنرال غلام علی رشید ویل، د ایران د اسلامي جمهوریت اولنی لومړیتوب د سهونیست رژیم له ګواښونو سره مقابله کول دي. هغه د ایران د پوځ ځمکني ځواک د اقتدار په پوځي مانوریا او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځمکني ځواک د قمندانانو په ټول کې د سهونیست رژیم د جنایتکارو چارواکو څرګندونو او د ایران د اټومي تاسیسات او ګټو د ملي امنیت پر ځای د پوځي او د امنیتي ګواښ د مسولیت منلو ته په اشاره سره وویل. سهیونیست رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د ګواښ په توګه په اولنۍ لومړیتوب کې دی. هغه زیاته کړه چې د ایران د ملي امنیت او د ګټو پر ځای د سهیونیست غاصب رژیم هر ډول له ګواښ څخه ډک اقدامات د امریکا په غکملتیا ملاتړ سره دي او د دغو ګواښونو په وړاندې به د ایران د وسلوالو ځواکونو ځواب پرېکندوي. طالبانو د شیعه مسلمانانو عراق ته د تلو مخه ونیوله. شفق نه خبري اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو حکومت په عراق کې د حسیني عربین په دستورو کې د افغانستان د زیارتوالو د ګډون مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د مشر سیاسي موین پرنویل په عراق کې د حسیني عربین د زیارتوالو لپاره شرایط برابر نه دي او عراق ته د افغانستان د خارجو استول خطرناک دي. د عراق د نامنه کې دا په حق له د طالبانو د حکومت دا ادا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په ټول عراق کې د حسیني زیارتوالو لپاره امنیت ټینګ دی او زیارتوال د کربلا مولا پورو روان دي. په کندهار کې د امریکا الوتکې ګزمی کوي. شفق نه خبري اژانس راپور کړی د کندهار ولایت ولسي سرچینو وویل د دغه ولایت په فضا کې څو بي 250 او A-35 ډوله الوتکې لیدل شوي دي. د کندهار ځینو سخاریزو وویل له یوه کال وروسته دا لومړی ځل دی چې کندهار ولایت په فضا کې د امریکا د پوځو دغو سترو الوتکو د الوت کتونکي وو. په کندهار کې د طالبانو ولایت ځایي چارواکو دغه خبره بیا دروغ بللې ده. په تېرې دوشنبې ورځ هم په غزنی ولایت کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې ګزمه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد تېره اونۍ ویلي وو چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې له پاکستان څخه افغانستان ته ورځي، خو اسلام آباد دغه خبره رد کړې ده. د طالبانو موقته حکومت و دوام لري. د فارس خبري اژان د راپور پر اساس د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان زابی الله مجاهد ویل تر هغه وخته چې د اساسي قانون د نشتون په شمول د حکومت درې نیمګړتیاوې موجودې وي د افغانستان سرپرست حکومت به خپل کار ته دوام ورکړي. هغه نن د طالبانو د موقته حکومت د کار د دوام په هکله په توضیحاتي غونډې کې وویل. د طالبانو کابینه د ځینو نیمګړتیاو په دلیل سرپرسته ده، خو دغه سرپرستي به موقته وي. د داعش خوځښتونه سیمه ییزې مبارزې ته ضرورت لري. صدای افغان خبري اژانس په راپور کې په افغانستان کې له داعش سره د سیمه ییزې مبارزې ضرورت مهم بلل. دغه خبري اژانس په کابل او هرات ولایتونو کې د داعش ترهګرۍ ډلې لخوا دوو ترهګرو حملو ته په اشاره سره وویل. په کاټکیج ځپلو هیوادونو کې د ثبات او د امنیت د ټینګېدام او د تکفیري ترهګرۍ او له داعش سره د مبارزې لپاره د یو ستر سیمه ییز ایتلاف له جوړېدا پرته بله لاره نشته او داسې ښکاري او تر هغه وخته چې افغانستان په بلې سوریې بدل نه شي باید اقدامات ترسره شي. د صدای افغان خبري اژانس په راپور کې زیاته شوې ده د امریکا او د هغه د سیمه ییزو ګوډاګیانو له دسیسو څخه له ډکو پلانونو سره د مقابلې لپاره یوه ستره سیمه ییز ایتلاف له جوړېدا پرته بله لاره نشته. د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره مثبت تعامل نه کوي. شفق نه خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی له دغه حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. هغه په کابل پوهنتون کې په یو غونډې کې ویل د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل نه کولو د افغانستان اقتصادي مشکلات زیات کړي دي. په ننګرهار کې د تودو سیمو ښوونځیو نوی ښوونیز کال پیل شوی دی. نور حال په راپور کې درته لرو. خوګوردونکو، په ننګرهار کې د تودوخو سیمو ښوونځي بیرته پرانستل شوي په هکله راپور درته وړاندې نه شو. په دې هکله زموږ بخښنه ومنئ. اوس خبرونو ته دوام ورکوو. افغانستان د بردار ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. شفق نه خبري اژانس راپور کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق مشر دغه هیواد د ښځو په تیره بیا په دنیا کې د امیندواره میرمنو لپاره تر ټولو بد هیواد وباله. افغانستان همدا اوس له اقتصادي او انساني کړکې سره مخ دی او د امریکا د عسکرو په شل کله نیوګره کې د افغانستان روغتیایي اقتصادي بېخبنیانې بېخي له منځه تللې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق مشر الکساندر بودریوزا وویل واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان د روغتیا سیستم دړې وړې شوی او د ډاکټرانو او د نرسانو په شمول د مغزونو په تختیدا سره په هیواد کې د روغتیا د خدمتونو وړاندې کول له چیلنج سره مخامخ شوي دي چې د بارداره ښځو لپاره خطر دی. پاکستان ته د ایران د ګازو صادرات بایکاټ نه دي شوي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر په بیلابیلو برخو کې د پاکستان او د ایران په تجارتي ظرفیتونو ته په اشاره سره وویل ایران پاکستان ته د ګازو د صادرولو لپاره له هیڅ ډول بایکاټ سره نه دی مخامخ. په پاکستان کې د ایران سفیر محمد علي حسیني د پاکستان له حکومتي خبري اژانس ای پی پی سره په مرکه کې له ایران څخه د پاکستان د ګازو د صادرولو لپاره د هیڅ ډول بایکاټ نشته او پاکستان کولی شي د ګازو د انتقال د پروژې زر تر زره بشپړولو لپاره د خپلې انرژۍ د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د ایران له بالقوه وسنو څخه په کامل ډول استفاده وکړي. د ایران کنسولګری د پاکستان سي لفظ پولیس سره مرسته وکړه. زمون خبر یلوای د پاکستان په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګری د پاک ایران د پنګونې په شرکت کې په ګډون سره د پاکستان له سي لفظ پولیس سره $2,50,000 مرسته وکړه. د پاکستان له سي لفظ پولیس خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بشر دوستانه مرستو په دوام کې د پاکستان خیریه مرسته رسونکو ادارو ته د خیمو او د خوراکي شیانو په شمول د پاکستان په سینسوبې کې د سي لفظ پولیس د اړتیا وړ شیانو د برابرولو لپاره په کراچۍ ښار کې د پاک ایران د پنګونې په شرکت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کنسولګری په مشارکت سره $2,50,000 ورکړل شول. شیخ عیسی قاسم د بحرین راتلونکي انتخابات بایکاټ کړل. زمون خبریال راپور کړی د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر شیخ عیسی قاسم د پارلمان د راتلونکو انتخاباتو په بایکاټ کولو سره وویل د هیواد په راتلونکو ټول ټاکنو کې د بحرین د خلکو شرکت د ظلم د بېعدالتۍ خدمت کول دي. ټاکل شوی ده چې د بحرین د پارلمان انتخابات په راتلونکي 1 اکتوبر میاشت کې وشي. د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر شیخ عیسی قاسم بیا زیاته کړه په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کول ځان ته د تاوان د رسولو په شان دي او په دوی کې هیڅ یو له تفکر او تعقل سره یو ځای عقل دین او ژوند نه مني. د بحرین خلک د ازادۍ او د عدالت د ټینګېدا د توپیر د ختمېدا او د آزادو انتخاباتو له لارې د یو خپلواکه حکومت ته د رسېدا غوښتنه کوي. روسیې د مذهبي عزتمن اوریدونکو زموږ راپور اوس چمتو شوی دی چې په دې هکله دغه راپور ته تاسو پام راګرځوو.
په ننګرهار کې د تودو سیمو ښوونځي او نوی ښوونیز کال پرانستل شو. د تودو سیمو دا ښوونیز کال داسې مهال پرانستل کېږي چې د یو کال په تیرېدو سره دا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی روښانه شوی. د ننګرهار پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی له جلال آباد ښاره وتلي د غنیخیل ولسوالۍ د هلکانو په یو ښوونځي کې د زنګ وهلو جوړو شوو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل دا مهال د ننګرهار ولایت د تودو سیمو په ښوونځیو کې خواوشا 1,000,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې رئیس وویل هڅه یې دا ده چې په نوي ښوونیز کال کې زده کوونکو ته د زده کړو ډېری اسانتیاوې برابرې کړي، خو نوموړي ونه ویل چې کومې اسانتیاوې به برابروي. مفتی حبیب حضرت حقانی د ولسی خلکو وغوښتل چې د پوهنیز بهیر ملاتړ وکړي او په شرایطو برابر کوچنیانو ښوونځي او مدرسو ته واستوي.
ولسون همدا پیشنهاد دی دوی ته چې موږ سره دې په جمعیت شمول کې جذبولو کې او خپلو بچو مکاتبو ته درالیږلو کې همکاري وکړي او خپل بچي دې پرې نه دي چې نور بې سرنوشت او بې تعلیم پاتې.
د ننګرهار د پوهنې رئیس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه وویل دا یوازې د ننګرهار ستونزه نه بلکې د ټول افغانستان ده او دا مهال پوهنې وزارت د دې ستونزې پر حل لارو موندلو بوخت دی. نوموړي وویل هیله من ده چې زر د حل لارو موندل شي او نجونې هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د افغانستان په ښوونیز ډګر کې تر ډېره د کیفیت په پرتله کمیت ډېره پاملرنه شوې. د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې ښوونځي ودانۍ د څښاک پاکې اوبو تشنابونه او نور اړین ملحقات نه لري او زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، خو لا هم د کیفیت ښه والی او ستونزو د هواري په پرتله د زده کوونکو د شمېر ډېرښت ته لومړیتوب ورکول کېږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
عزتمن اوریدونکو په دغه راپور سره زموږ د خبرونو برخه په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ترهګرۍ د ملتړي هیواد په توګه د روسیې لماري پیکولو د جو بایډن ډډه کول نومیږي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن کارین ژان پیر په تیرې سه شنبې ورځ وویل چې د ترهګرۍ د ملتړي هیواد په توګه د روسیې د نماري پیکولو په حق له د ولسمشر جو بایډن فیصله پرې کنده ده. هغه ویل دغه لاره د مخ پر وړاندې حرکت لپاره تر ټولو غشیندونکې او تر ټولو قوي لاره نه ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن په تیرې دوشنبې ورځ وویل چې روسیه باید د ترهګرۍ د ملتړي هیواد په توګه معرفي نه شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې د تور سمندر له لارې د کښتیو تګ راتګ او د خوراکي شیانو صادراتو ته په اشارې سره وویل چې د ترهګرۍ د ملتړي په توګه د روسیې معرفي کول د خوراکي شیانو د صادراتو لپاره پایدې لرلی شي. د امریکا چارواکي ویډانټ پاټیل وایي د ترهګرۍ د ملتړي هیواد په توګه د روسیې معرفي کول به د خوراکي شیانو په صادراتو باندې منفي اغیز وشیندي. د ترهګرۍ د ملتړي هیواد په توګه د روسیې په نامه معرفي کولو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د رئیس په دې زمینه کې د ولسي جرګې کانګرس له دریځ سره په ټکر کې دی. کانګرس د اوکراین د جنگ له پیل راسې له روسیې سره د ساس چلند روده غوره کړې ده او په بېلابېلو مواردونو کې د ډول ډول بایکاټونو د لګولو په شمول د ماسکو پر ضد د دبونو د زیاتولو او د روسیې د ترهګرۍ د ملتړي د اعلانولو جدي غوښتونکي دي. د امریکا مشرانو جرګې سینا د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په پای کې په یوه خوله یو غیر لازمي پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې له خارجه وزیر انتونی بلینکن څخه غوښتل شوي وو چې روسیا په چچنیا، ګورجستان، سوریه، اوکراین کې د خپلو اقداماتو په وجه د ترهګرۍ د ملتړي په توګه معرفي کړي. د مشرانو جرګې سینا له خوا د دغه پریکړه لیک صادرېدل له روسیې سره د مقابلې لپاره د جو بایډن په حکومت باندې د ډېر دباو د مالولو په هدف سره ترسره شوه. مخکې د جنوبي کیرولینا د ریپبلیکن ګوند استازي جو ویلسن او د کالیفورنیا د ډیموکرات ګوند استازي ټیډ لیو په ولسي جرګې کانګرس کې ورته پریکړه لیک مطرح کړ او د روسیې د حکومت د ترهګر پیژندلو غوښتنه یې کړې وه. د امریکا له قوانینو سره اسلام د ترهګرۍ د ملاتړي په توګه د یوه هیواد معرفي کول او ټکل د خارجه وزارت په اختیار کې دي. د ترهګرۍ د ملاتړي د بللو په هکله د مشرانو جرګې سنا د پریکړه لیک له تصویبې دا سره د امریکا د چارواکو د نظر اختلاف او د دغه مصوبې د قانوني بللو لپاره د امریکا په خارجه وزارت دباو او دغه پریکړه لیک په هکله د خارجه وزیر انتونی بلینکن مقاومت همغه راز دوام لري. خو روسیې خبرداری ورکړی دی چې دا چاره به د واشنگټن او د مسکو د اړیکو په کامل ډول د غوڅېدا په معنا وي. البته د امریکا د کانګرس دغه اقدام د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د غوښتنې په لړ کې دی چې د اوکراین د جنگ په اوږدو کې په ځلونو د روسیې د ترهګرۍ د ملاتړي د اعلانولو غوښتنه کړې ده. مسلمه خبره ده چې د دغه چارې تحقق یعنی د امریکا د حکومت لخوا د روسیې د ترهګرۍ د ملاتړي اعلانول به د ماسکو لپاره له ځان سره ډېرې پایلې ولري. د دغه چارې یوه پایله به په هغو زمینو کې چې تر اوسه یې دوام لرلی دی د روسیې او د امریکا ترمنځ د هر ډول ملګرتیا بندېدل وي. په دې سربېره د جو بایډن حکومت به ونه توانېږي د روسیې د کیمیاوي سرو یا د ستراتیژیکو خوراکي محصولاتو د صادرېدا د مسلې په شان د روسیې له اقتصادي او تجارتي فعالیتونو سره پړونده زمینو کې هیڅ ډول موافقه یا مرسته وکړي. د روسیې د ترهګرۍ له ملاتړي له نولو سره د جو بایډن د حکومت د مخالفت بل دلیل دا دی چې دا اقدام له ماسکو سره راتلونکي خبرې اترې ډېرې سختې او پیچلې کوي. مهم ټکی دا چې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس ترمنځ د روسیې د ترهګرۍ د ملاتړي د اعلانولو په خاطر اختلاف د امریکا د مجریا او د مقننه دوو قواوو ترمنځ د درزونو د زیاتېدا او د خارجي سیاست په ډګر کې په امریکا کې د کورونی انسجام د نشتون ښودنه کوي. د دغه چارې ښکاره مثال تایوان ته تا د امریکا د ولسي جرګې کانګرس د مشرې نانسي پیلوسي له سفر سره د جو بایډن مخالفت وو. سره له دې نانسي پیلوسي د خپل سفر له خطرونو څخه ډکو پایلو ته په پام کولو پرته په نهایت کې تایوان ته تا سفر وکړ. داسې اقدام چې د چین غوسه یې راوپاروله او د امریکا پر ضد د پیکینګ له خبرداري د ډکو اقداماتو سبب شو. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپات خوشبوی ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. ګلونو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د تلپات خوشبوی په پروګرام کې مو د مختلفو مذهبي معرفي موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنوی ویناوی درته وړاندې کوو. د دې برخې دیرشم پروګرام استقامت پرشتو د نازلېدو او تلپات سعادت ته د رسېدو سبب ګڼي، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. خدای تعالی قطعی وعده ورکړی ده چې په سمه لاره کې د استقامت نتیجه دا ده چې خدای تعالی غم او ویره له یوې ټولنې لیرې کوي او ورته کامیابی په نصیب کوي. موږ هم چې کومه لاره غوره کړې ده، د خدای لاره ده. د خدای لاره یوازې د عبادت کولو او په یو کونج کې د کښېناستلو په معنا نه ده. دا خدای لاره یعنی د انساني ټولنې سعادت ته رسول. زموږ ولس دغه لاره انتخاب کړه، یعنی د عدالت او انصاف لاره، د الهي بندګۍ لاره، د انسانانو د برابرۍ لاره، له یو بل سره د انسانانو د ورورولۍ لاره، او شو اخلاقو غوره او خوشو انساني فضیلتونو لاره. زموږ ولس دغه لاره انتخاب کړی او په دې لاره یې ټینګار هم کړی دی. کومې سختۍ چې په دې لاره کې دی ورسره یې مقابله کړی او ترې نه دی ویرېدلی. انشاءالله د دغه استقامت خواږه او په زړه پورې میوه به خدای تعالی په هغوی وڅکي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے
گی. یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. دا د یو ځل بیا د هنداري ل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې جوړ روغ او رمټ وسی. ایزانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، له یوه کال را په دې خوا چې په افغانستان کې مخکنی نظام ړنګ سو، بهرني ځواکونه له دې واده ووتل او طالبان په ټول افغانستان باندې واکمن سو، لا هم افغان ولس له مختلفو اقتصادي، امنیتي او سیاسي بحرانونو څخه ځوریږي او طالبان تر دې دمه نه دي توانېدلي چې د خلکو او د نړیوالو په نزد یوه داسې سیاسي نظام رامنځته کړي چې هغه له مقبولیت نه برخمن او په نړیواله کچه کې مشروعیت ولري. د ټولو مسلو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راوستلی دی او دغه هیواد نور د ترهګرو امن ځای نه دی. خو که موږ تاسو په تېر یو کال کې په افغانستان کې امنیتي پیښو ته یوه کتنه وکړو، وینو چې دغه هیواد کې ثبات نه دی راغلی او لا هم ناامنۍ او د داعش د ترهګرۍ ډلې په څېر ترهګریز فعالیتونه دوام موندلی دي. د دې مسلې تر ټولو ښه بېلګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مشهور شخصیتونو هدف ګرځېدل او همدارنګه په کابل کې د روسیې په سفارت باندې وروستۍ چاودنه وه، چې د ملای دوه تنه روس ډیپلوماتان او یو شمېر افغاني وادوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایزانو یادې مسلې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. خو د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې د داعش په څېر د ترهګرو له شتون څخه انکار کوي او وایي چې داعش له منځه وړل سوی او د دوی مخالفینو له لورې غټ ښودل کیږي. حال دا چې دغه ترهګر ډله په افغانستان کې په پرله پسې توګه له اقلیتونو نیولې بیا تر مذهبي او سیاسي شخصیتونو او وستادۍ په ډیپلوماتیکو اداراتو باندې بریدونه کوي. د کارپوهانو په وینا د داعش د بریدونو د دوام د مسلې او برخه که څه هم د طالبان د حکومت کمزورتیا ته ورګرځي، خو د سیمې او نړیوالو حالاتو په کتو سره بهرني جړه هم درلودلی سي. تاسو معلومه ده چې امریکا په سوریه او عراق کې د یرغل د دوام او د خپلو سیالانو د ځپلو په موخه د داعش له ترهګرۍ ډلې څخه کار اخیستی دی. دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې اوس امریکا په افغانستان کې هم د ناامنیو د دوام او د خپلو سیالانو د ځپلو په موخه د داعش له ترهګرۍ ډلې نه کار اخلي او لا هم په دغه هیواد کې د زبر ځواکونو د سیالۍ لوبه روانه ده. ایزانو په یادو مسئلو باندې مو د دوو کارپوهانو ښاغلی ډاکټر علي واحدي او همدارنګه ډاکټر صاحب اکبر وردک سره مرکه کړې، نو د دوی د نظرونو اوریدلو ته مرابولو او یو لنډه شاندمه کو بیرته راګرځو ستاسو خدمت. په هنداره کې مو هر کله کو خپل بحث له ښاغلی ډاکټر علي واحدي څخه په پښتني سره پیلو. واحدي صاحب، ورمه ورځ کابل کې د روسیې په سفارت ځانمرګی برید وسو او د مخکنیو بریدونو په څیر پړای هم د داعش ډله په غاړه واخیسته. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د دې برید تر شا کوم اهداف دي؟ ولې د روسیې سفارت په نښه سوی دی؟ فکر نه کوئ دا برید په افغانستان کې د نړیوال زبر ځواکونو د سیالیو له دوام سره تړاو لري؟
زه دا باید په ډاګه کړم او په یقیني ډول ویلی سم چې د دغې ترګړې تری او چاودنې تر شوا امریکا، غربي هیوادونه او د افغانستان د خپلواکۍ او د امارات اسلامي مخالفین او دشمنان لاس لري، په ځانګړي توګه امریکا، ځکه چې په دغه دوه لسیزې چې امریکا پر افغانستان باندې واکمن و، د افغانستان ولس او حکومت دې اجازه نه درلودی چې د بیل له امریکا او غربي وادونه له ګاونډي وادونو او د نړۍ د نور وادونو سره اقتصادي، سیاسي، فرهنګي اړیکې ولري او د هغو سره خپل اړیکې وساتي او امریکا ته دغه مسلې نه مخنیوي کول، ځکه چې امریکا نه غوښتل چې د افغانستان حکومت حکومت او لوس د نور وادونو څخه د اقتصادي او تجارتی فرهنګي او د نور مسائلو څخه برخمن شي. نو دا چې الحمدلله امریکا په افغانستان کې د یو خورا لوی ماته سره مخامخ شو او په خورا بې شرمانه او دول سره افغانستان څخه وتښتېدل، او اوس نو چې د افغانستان خپلواک او حاکمیت خپلو افغانانو ته سپارل شوی دی، نو پر امریکا باندې دا ډیر درون تمامیږي چې افغانستان او امارات اسلامي د گاونډي وادونو او د نوري وادونو سره په ځانګړي توګه د امریکا د هغو وادونو سره چې د هغو سیالي بلل کیږي لکه چین، روسیا او همدغه جمهور اسلامي ایران، د هغو سره یو خورا دوستانه اقتصادي، مالي، امنیتي او فرهنګي اړیکې برقرار کړي. امریکا د خپل لپاره یو خورا لوی ماته بولی. نو اڅه کوي چې په مختلفو ډولونو په ځینو جنایتونو لاس پورې کړي تر څو چې داسې یو ذهنیت و هغو هیوادونو ته ورکړل شي، که چیرې تاسې د افغانستان د امارت اسلامي سره خپل اړیکې وساتي او دوام ورکړي، د دغو خطرونو سره به مخامخ شي.
مننه. اوس راځو ښاغلی وردګ ته. ډاکټر صاحب اکبر وردګ، تاسو په دې زمينه کې څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د روسیې په سفارت د برید تر شا کوم اهداف دي؟ دغه برید د کومې لوبې ښودنه کوي؟
درس نه دی مخه باید د خبرو وکړو چې په افغانستان کې چې د سوزا او جګړې دي او څلوېښت کلن رئیس روان دي، دا په حقیقت کې د زبرخواتونو په منځ کې جګړه ده. او دا جګړه په افغانستان کې کی او د افغانانو په واسطه کی. زه داسې فکر کوم چې دا ډېر یو پیچلې موضوع ده. زه دا شاید په رښتیا هم داعش دومره پیاوړی دی چې وکړي شي چې په افغانستان کې امنیت پیاوړی کړي. دا کېدای شي چې دوه اړخونه ولري. لومړی اړخ یې دا دی لکه تاسو چې همیشه ورته وکړه چې لوی قوتونه په تېره تېره د متحده ایالاتو دولت د خپلو اهدافو دپاره په افغانستان کې په طالبان باندې د فشار د راوستلو لپاره داعش نه ګټه اوچته کړي او په طالبانو باندې فشار راولي چې هغه څه چې دوی ترنه غواړي هغه ترنه حاصل کړي شي. له بلې لویه دا خبره هم د شک یوه خبره ده چې طالبان په خپله غواړي چې داعش وکړي شي چې په ځینې سیمو کې ځینې ورانکاري او ځینې عملیات سرته ورسوي او په دې وسیله نړۍ ته وښيي چکه چې تاسو له طالبان سره تعامل وکوي او په رسمیت نه پیژنئ، دا امکان موجود دی چې په افغانستان کې داعش یو د ورته ډلې بیرته قوت ومومي او د نړۍ لپاره یو سرخوږی ایجاد کړي. زه په دې برخه کې په دې اخیایم چې د دواړو عواملو کې دی سره مرکب وي او د ډول عملیاتو
مننه. ایزانو www.parsday.com/psis موږ د پاڼې درکته یو تاسو کولی سي له دې لارې خپل نظرونه مر سره شریک کړئ. دلته یو لنډه چانده مکو او بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. د هنداري په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. له ښاغلی ډاکټر علي واحدي سره په پښتون سره خپل بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب واحدي، تاسو فکر نه کوئ چې طالبان د داعش په واړه ښودلو سره په اصل کې یو ډول تیروتنه کوي؟ داسې تیروتنه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره هم د طالبان د امنیتي اداراتو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي او هم عام افغانان په پکښې قرباني کیږي. حال دا چې که طالبان د سیمې له هیوادونو سره همکارۍ ته اوږه ورکړي، نو د سوریه او عراق په څیر په افغانستان کې به هم د امریکایانو دغه دسیسه شنډه او داعش به له منځه ولاړ سي.
دا باید ووایم چې امارت اسلامي د داعش په اړه په ځلونو ځلونو دا په ډاګه کړی دی چې د هغوی هغه پټ ځایونه او د هغوی هغه اصلي او خورا مهم کسانی یعنی ولیدی او ژلیدی مونتا دا ام پدا کړه چې دا یو اونر نه دی چې د داعش په نامه یا داعشیان یا مخالفین چې د بارانی وادونو سره په دستور د افغانستان د ولس پر وړاندې د امارت اسلامي پر ضد ځینې ناوړه او جنایتکارانه عملیات ورسره کوي، دا نو هنر نه دی چې په یوه د سړک په یوه ګوښه یا په یوه جماعت یا په یوه مذهبي ځای کې تاسې چاودونکي مواد هلته پټ کړي او بیا هغه وچاودوي. ده دا د دې ښودنه کوي چې د دوی د داعش د قوت او د واک بیانونکي نه دي. ال دا چې بل وو په عامه توګه دوی توانېدلی دي چې د زیاترو عملیاتو څخه مخنیوي وکړي. مونتا دې ته اړ شته چې امارات اسلامی د گاونډي و دونو د سیمه و دونو لمرستی په مشورې سره او د غوډ تجربو په استفاده سره وتوانیږي چې دغه پاتې عناصر چې دغه سي ناور او بي ځای او پټ جنایتونه په خورا ساده توګه تر سره کوي دغه څخه مخنیوي وسی. نو دا زه باید ووایم چې یا داعش د پنامه هغه نفوسي کسان چې په افغانستان کې اوس هم پټ سوی دي خو نفوس لري، یا هغه ملاتړ چې د غربي وادونو او د امارت اسلامي د افغانستان د ولس د خپلواکۍ قدرتونه دوی ته د غوی په مدسه د غوی په ناتر سره دوی دغه جنایتونه کوي چې دا جنایتونه د غوی نه د امارات اسلامي د کمزورتیا مسلې بیان کوي او نه د غوی د پیاوړتیا او د قدرت څخه چې دا یو بزدلانه کارونه دی چې د خورا اسانه توګه سره د خلکو د نظر لیري یا د مسؤولیت نظر چاودون کې مواد په ځای کې ځای پزار کوي او بیا ورسته د هغوی ته چاودن ورکوي. دا داسې معلومیږي چې دا جنایتونه به دوام دونه به دوام پیدا نه کړي او دا او د دغو لارو لخوا دوی به موافقه نه سي چې د افغانستان د خپلواکۍ د افغانستان د ترقی او د افغانستان د ولس او د واکمن کسانو ترمنځ یو بې اعتمادي رامنځته کړي. دا په نږدې وختو کې انشاءالله دا به روښانه سي او دا توطیه به خونسه سي.
مننه. اوس راځو ښاغلی اکبر وردک ته. ډاکټر صاحب، په دې کله تاسو څه نظر لرئ؟ فکر نه کوئ چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د داعش له فعالیت څخه د انکار پر ځای د طالبانو حکومت د سیمې او د ګاونډیانو سره په غږملتیا سره د داعش په ضد کارنده اقدامات وکړي؟
زه خو داسې فکر کوم چې د طالبانو بنسټیز اشتباه او ډېره لویه اشتباه ده چې ټوله نړۍ نشي کولی چې له نظره وغورځوي. طالبان داسې فکر کوي چې د خپلو مذهبي او یا سیاسي اعتقاداتو په بنا باندې کولی شي ټولې دنیا سره مخالفت وکړي او خپلو اهدافو ته چې د ځان دپاره ټاکلی دي هغه ته ورورسېږي. زه وایم چې طالبان باید له دنیا سره تعامل وکړه، تر څو چې په افغانستان کې ځینې ستونزې شته او ډېرې همدا ستونزې دي هلته ورسېږي. لپل لري له دنیا نه هم د توقع کېدای شي چې دوی طالبان سره یو ډول تعامل وکړي، ځکه چې دا ډول وختونه چې نړۍ د افغان د طالبان لذي له یو حکومت کې د یو سیاسي او یو نظامي جریان نه شي کېدای. طالبان که د یو سیاسي جریان یا د یو نظامي جریان په هیڅ باندې په افغانستان کې پاتې شي نړۍ دا نشي کولای چې له دې جریان نه د یو حکومت توقعات ولري. نو زه دا فکر کوم چې دواړو خواونه یو ډول ګذشت یا یو ډول جورجانی ته اړتیا شته ده چې دا مسایل د حل لاره ومومي. خو دا لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې دا خطر شته چې نه یوازې داعش بلکې نورې ډلې هم دا افغانستان د دې بې نظمیو نه ګټه اوچته کړي او ځان ته یوه سرپناه په افغانستان کې پیدا کړي او دومره قوت ومومي چې د ځپلو دپاره بیا هم ډېر زیات امکانات په کار دي او ډېر زیات لوی سرغوغۍ هم د نړۍ دپاره هم د افغانانو دپاره پیدا کولی شي.
مننه. ایزانو په هندار خبرونه کې مو په افغانستان کې د روسیې په سفارت د دایش د بریت پاک لمو د کار پوهانو نظرونه واوریدل، په دې هیله چې د استفاده وړ مو ګرځېدلی وي.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت وو نو د کابل او ځینې نورو بهرنیو ورځپانو څخه ځینې مطالب به له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانوریدونکو، د تهران ورسپانو په سر کې جمهوری اسلامي ورسپانه راخلو چې د اول مخ د سر خبري د ایران اټمي مذاکراتو ته بیل کړي او لیکلي دي د برجام مذاکرات بیا هم له بندون سره مخ شول. د خبر په تفصیل کې ولو د اټمي مذاکراتو بهیر چې لدې مخ کې اروپایي اتحادیه د اټمي موافقه د تر سره کېدو په حق له هیله خودلې و، د اروپا وړاندیزي پیکج ته د ایران او امریکې د جواب لور کول ورسته داسې ښکاری چې یو ځل بیا له بندون سره مخامخ شوه دی او دا خبره د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست د مسؤل جوزف بورل په ورسته او څرګندونو کې محسوسې دی شي. له بلې خوا د ایران د مذاکراتي ټیم صلاحکار ویلي ایران به په اټمي موافقه کې شکونه او خلاګانې ونه مني. د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی تاکید کړی چې موافقې ته د رسیدو شرط د بندیزونو د لرې کېدو د دوام په حق له ضمانت دی او بل دا چې په راتلونکي کې په ایران باندې د دباو د راوستلو هیڅ یو اړم پاتې نشي او ایران هم د یوې داسې موافقې په لټه کې دی چې پکې د ایران د خلکو اقتصادي ګټې تامین شي، سوداګریز محدودیتونه لرې شي او د تیلو په پلور یې غیر قانوني بندیزونه هم ختم کړی شي. په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم صلاحکار محمد مرندی په یو ټویټ کې ولیکل بورل د امریکې ملګری دی او دا هیروي چې د دغو مذاکراتو لامل له موافقې څخه د لویدیځوالو سرغړونه او هغه فشارونه دي چې ایرانی وګړي یې هدف ګرځولي، هغه هم په داسې حالاتو کې چې ایران په دې موافقې باندې پوره پوره ژمن او پابند پاتې شوی دی. هغه زیاته کړه د ایران تشې شک او شبه نه مني. امریکا په اروپایي اتحادیه باندې دا ډول ځنې لګښتونه ورته پی. د اټمي موافقه په لړ کې هم دا شکونه او د فیصلې نه کېدل سبب شول چې د ایران په بازار کې لپرون راهیسې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو بیې مخ په زیاتېدو شي. دوستانو جمهوری اسلامی ورسپانې د دې خبر په خوا کې د خوارزواکې وهلی یو وچ کلک ماشوم انزور خپور کړي چې د تشو هډوکو یو پنجره ښکاري او لاندې یې ترې لیکلي دي په سومالیا کې غمیزه وسو ماشومان له لوګې مړه شول. د همدې ورسپانې په یو بل خبر کې لولو چې په نایجیریا کې د پخوانی بوکو حرام ډلې چې اوس په داعش بدله شوې ده لسلو زیات راهګر د دغه هیواد له پوځي ځواکونو څخه د تیښتې پر مهال په سیند کې غرق شوي دي.
دوستانو د اقتصادي چارو د خبرونو خبرون کې اسکناس ورسپانې بیا د طالبانو په پړاو کې د ایران او افغانستان د تجارت څېړنه تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده چې ځینې مهم ټکي ترې را اخلو. اسکناس لیکي د ایران د سوداګرۍ خونې په خپل تازه رپورټ کې له افغانستان سره د ایران د تجارتي وضعیت جاج اخیستی چې د طالبانو په پړاو کې د احصایو د محسوس کموالی ښودنه کوي. په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو رامنځته کېدو او د دغه هیواد د خلکو له لاسه د خپلو شتمنیو ورکول له ایران څخه افغانستان ته د شیانو په صادراتو کې د پام وړ کمی او همداشان په 1400 هجری لمریز کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تعاملاتو د زوال سبب شول. د تیر 1400 لمریز کال د پسرلي په پرتله د سږني کال په اولو دریو میاشتو کې افغانستان ته د ایران په صادراتو کې 15% کمی راغلی دی. البته د صادراتو د کمیدو دغه بهیر په افغانستان کې د تیر کال په دوهمه نیمایي کې د سیاسي بدلونونو پر اتلو سره پیل شو. ماهران وایي چې په افغانستان کې د سیاست جوړونې ګډوډي د تجارتي راکړې ورکړې اندازه کمه کړې ده. حال دا چې طالبانو ویلي وو چې له ګاونډي هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو نیت لري.
اوریدونکو اوس برا شو ابرار ورسپانې ته چې د نورو خبرونو تر څنګ په ړومبي مخ د سپاهي پاسداران د کمانډان څرګندونو ته ځای ورکړې او په غټو ټکو یې د دوی دا خبره راخیستې ده. د ایران فیصلې د امریکې په انتخاباتو باندې اغیزه کوي. د خبر په تفصیل کې لولو چې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو عمومي کمانډان ټینګار وکړ نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت سیاسي فیصلې د امریکې په انتخاباتو کې ټاکونکي رول لري او د سپینې ماڼۍ برخلیک د امام خمینی له حسینی څخه اغیزمن دی. سردار سلامی د هیواد د پوهنتونونو د بسیجی استادانو په یو سیمینار کې چې پرون تر سره شوی وویل امریکا هر هغه نقشه او پلان چې یې لري په سیمه کې نشي پلی کولی او په یقین سره په خپلو پلانونو کې ماته خوري. سردار حسین سلامی زیاته کړه په ډیرو ټکنالوژیو کې په لومبی لمبر یو او حتی ځینې زبرځواکونه د ایران د وسلو اخیستونکي شوي دي او د ګډو ملګرتیاو وړاندیزونه کوي او د هوا فضا دفاعي سیستم په زمینه کې د نړۍ لا برلاسه قدرتونه هم له مونږه وروسته پاتې دي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې د پردیو نظامونو د پلرني میراث وخت ختم شوی دی وویل دا ټول په دې دلیل دي چې پردیو ته مو د تمې سترګې نه دي نیولې او له پردیو څخه امید او تمې ختمول د قدرت او پیاوړتیا سبب کیږي. د سپاهي پاسداران کمانډان وویل نن سبا ماډرن مخنیوونکي سیستمونه او ټکنالوژي کاروو ځکه قدرتمند یو او د جنگ په اړه هیڅ اندېښنه نه لرو. سردار سلامی ټینګار وکړ که بندیزونه دوام وکړي نو خپکی ګنا ځکه چې د پردیو ملاتړ ته هیڅ تما او امید نه لرو.
عزیزانو سم د بهرنی ورسپانو څخه لاتین ټایمز ورسپانو ته یو کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یو مطلب لیکلی. د لاتین ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت وروستی برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمایندګۍ کې سکام ساری برید بللی دی او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګي وتوانېده چې خپل ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي او د دې سفارت دوه کارکوونکو په شمول څو تنه ووژني. د دې برید مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی دی. لاتین ټایمز دا برید د هغو بریدونو په لړۍ کې چې په تیرو یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوی تازه پیښه ګڼلې او وایي په کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا برید داسې مهال کېږي چې پر کابل د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ تر کاله زیاته موده کېږي او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیکې استازولۍ دا ډول لومړنی پریتی. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبان د نړۍ هیوادونه هڅوي چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي. روسیې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري او د ګوتو په شمېر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یې هم په کابل کې خپل سفارت پرانیستی دی. روسیه همدارنګه په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې هم د طالبانو ځینې ډیپلوماټان منلي دي.
د تهران رادیو مینوالو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. ستاسو له ملتیا مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.